السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سوچ ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړي سوي. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. په اصل کې چې په هیواد کې هدفي وژنې زیاتې سوي، حکومت وایي چې د دغو حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. دا نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي. حکومت غور ولایت یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د وغړي د وجل کېدو قضیه وڅېړي. درې پاکستانی سرتیری په شمالي وزیرستان کې وجل شوي. افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. سټیفانو پونډیکورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي، ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه وروستیو هدفي بجنو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې دا حمله هیڅ راز توجیه نه لري او ګټه یې هیڅ اته نه رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غني د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي. د ملي امنیت شورا دفتر په یو خبر پاڼه کې چې تیر ماښام خبره سو ویلي، د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ، د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي، خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او په نتیجه کې ووژل سو. تندر قل اردو په غزنی ولایت کې د 200 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو په خبره یو ډله وسلوالو طالبانو غوښتل تیر شپه په اندړو او قرباغ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن سهار رسنوی ته وویل پر دغو وسلوالو هوایي حمله وسوي.
په اندړو ولسوالۍ کې 8 تنه طالبان وژل شوي او یو تنه ټپي شوي. همدارنګه په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ډل مشر په ګډون بیا 3 تنه طالبان وژل شوي او یو را د فولډر موټر یې هم له منځه وړل شوي.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې. په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکي اونۍ د پنځمې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره سي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید او محمد نبی، مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسیدلي دي. دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي. درې تنه پاکستاني سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل سوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې ووژل سول. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې سوي. په بیان کې دغه راست په دوه جلا عملیاتو کې د دریو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم سوي ده. له دې نشته چې دوی ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو طالبانو په برید کې دوه پاکستانی سرتیري مړه او درې نور ټپیان سوي وو. د پاکستان پوځ په 2018 میلادي کال کې ادعا وکړه چې له درې میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته په وزیرستان کې د افراطي وسلوالو اډې له منځه وړې دي. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره وکتل. لاوروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل،
موږ زینټرسوونه غواړو د دې شاهدان ووسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي، د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي، او په ټوله کې له یو بل سره همکار ووسي. د خلیج لپاره د یو امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
رویټرز خبری ایجنس د راپور لمخه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر لخپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د پوینا د ایران د مداخله د پېترسولو غوښتنه کړې ده. هغه همدارز ویلي چې د سوریه د جګړې د پېترسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسلوالي ډلې جوړوي. په تونس کې د دیموکراسي پلوه پاتون لسمه کلیزه پروند د کورونا وایرس د محدودیتونو لکبله په مختصره توګه ولمنځل سو. دغه پاتون د دې سبب سو چې د دغه هواد زورواکي لواک او پرځول سي او په عرب هوادونو کې د ناکراروي څپه پیل سي. په تونس کې د هغه څلور ورځنی ټولبند لکبله چې لپرونه نافذ سو مظاهره منه دي. لاس کله مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته لواک څخه لري او په 2019 میلادي کال کې په جلاوطنۍ کې مړ سو. په تونس کې دغه مظاهره وروسته له هغې پیل سو چې یو نهیلی ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتی لکبله ځان ته اور واچوه. د خبرونه د سر راپور په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکی استازي ویلي چې د هدافي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. لبلی خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نشته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستيال او یو خبريال په قتلونو تورن وو. احمد تکل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغه غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په شپږ نیمو بجو د ولسمشر د لومړي مرستيال امر الله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډلې مسولیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټوئیټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستۍ حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خاغلی پونتي کورو همدارس په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناتو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازادي رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور لمخه په 2000 کال کې یو لس خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې وژل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق اریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنیو چارو وزارت تاریخواله ته د رسیدو د همغږی مرکز لاري خبريالانو او مدني فعالانو ته ورپی غواخونه چړي. مونږ ته د ټولو هیوادوالو په ځنګړې توګه خبريالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاو ادعا هم کوي. تیر مخام د ملي امنیت عمومي ریاست په یو نهخته کې د غور د ولایتي شورا د مرستيال عبدالرحمن اتشان او د غور غاګ رادیو د خبريال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پانه کې د دې دوه هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیگ بلل شوی. په خبر پانه کې راغلي دي چې بیک په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس د ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لګلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستيال خلکو ته یو ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي پر رابر او پوښي. ښاغلی صالح د شپږنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
ومدل چې د افغانستان حکومت وایي چې په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. په خوست کې ځینو قومي مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل سي. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یو رسو زدران میشتو ورسوالیو د قومي مخاورو او ځوانانو د پراخ راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسيونی وخل نه دي او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبري اترې کومه سرګند لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکه وکړي چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ورکړي. د خوست د شمال دوه منډه ورسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجی عبدالرحمن زدران آزادۍ رادیو ته ویل د طالبان مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سولې په اړه په وښول نه دي او هر څوک ځانته خبرې کوي.
مګدانو منډه شوې چې د زدران حکومت جوړ شوی چې د افغانستان سیاسيون نن وس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یوالیار نه دي سره جوړ بیا طالب نه بس ګیلاته وکي دا د پیټ فوکسي طالب یې په میک اچا سره وي دنیا لوستای چاس رای بل دنیا لوستای چاس رای بل دنیا عزیزون لوستا نن ورشه دا دوی په دوه ک سره غیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوی په لویا پختیا کې چاته وانډا ورکړي چې دا وغاږي.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیله پرانه شوې د بین افغاني مذاکرات له خند او ځان سره مخامخ موک به ډیر اداره وتلیو چې د زدران قومي مشران ته بل بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما ته موقع ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور لمخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل کده سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پروند ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سم به ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي.
نو مونږ غوښتنه دغه ده کچری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو کوم ته وانډ ډیر ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه ده چې دغه سولې ډیر زر کیږي او هغه سولې به کیږي چې مونږ ورته څومره هیل لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیل لري.
په دې راټولیدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمه او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی عمر جان زدران وویل
درانو لوی قوم محروم پات شوی دی لوی لاره خمادي سړکونه نه لري کلینیکونه نه لري خونځې ډنګ دي هغه حقوق چې درانو ته باید ورکړ شي وای دوی لوی نو پوس لري نو هغه تر اوسه نه ورکړ شوی د درانو مشتو سیمه کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دي فعال شوی دا د زر ته زر فعال شي او د خوست ورګون سرک د ورته جوړ شي تر څو پرې چې د زادران غوښتنه و نه منل شي د لری نونه به خوست کې پکتیا کې پکتیکا کې په زادران ټول میشتو سیمو کې به د لری نونه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زادران د سورې پاړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلې او لته رودري ورځو راهیسي نه دي سره کتلې. د سولې خبرو له تودیدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی خو ارد دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دی.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په اورزګان ولایت کې د زراعتي محصولاتو د ساتنې لپاره سړی خونی ګټه خستنې ته وسپارل شوې. دغه سړی خونی د پیازو دی او د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینو هغو بزګرانو ته جوړ شوی چې لډیر مودي د پیازو زیات کرکیله کوي. نور په دې راپور کې
اورزګام کې سیمه ییز چارواکي وای دغه سړی خونی چې د درو جرش ملیون افغانۍ په ارزښت چاري بشپړی سوي مالی چارې د افغان حکومت لخوا ورکول سوي دي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد یادی سړی خونی د کروندګرو لپاره ارزښت منی او بلل او زیاتې کړی چې د یادو خونو په جوړېدو سره د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل سي.
شل سړی خونی د سرو پیازو دي، دوه دانې د سیبو او انارو دي، او ودانه هم د کچالو ودی. او ان شاء الله نورې پروژې به د زیات په برخه کې راځي، له کشنی خونی او نورې سړی خونی.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کروندګر چې د سړی خونی ورته جوړې سوي دي، د دغه پروژو څخه د هر کلی ترڅنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزی او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې دغه ولایت زراعت ته لا هم نوره توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي، ټول ولس ته ګټه ده، او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نشي. دغه پروژه غوښتنه موم دغه د بزګر غوښتنه هم دغه د خلکو غوښتنه هم دغه د زموږ هم غوښتنه ده چې دغه اساسي پروژه او د شنی خونی د ویالو جوړول، بندونو جوړول، دغه شانته باید خاصه توجه وشي چې دا اساس د مملکت تشکیلي او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ.
دغه بزګران وایي یادی خونی به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت ته پکار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړی خونی جوړ کړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي، او د همدې لارې څخه خپل حلال روزي په لاس راوړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار پچمبوږي دویم وبو پښتو ته څوک مخه رناسي او دریم ته مدګره پرځې نه جار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر مله کور وته لیدنو خنه ده. چې
په هنر جاج کې لا سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د سیډنی په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې باس نه کوو، راځو ادبیات ته ګورې. د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وې حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلی سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې، لیکلې مې.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څوک هم ترې تیر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلی ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا ترپان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم، زم له شوق اسخ کول درزم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
پل در رهنما په پلکک دی، نو هم دی دیگ دی، پتی سترگی پتی خلی پا نور پس سیوری زی. ده دغه بیت خالق او نموت غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لننه وکال وران دی ده جنوری پا دولسه منیتا لدین ردی وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعری کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیګنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی، چې د شیر لومړنۍ سرکونه په همدغه سیمه کې زلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. ارواښاد پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنی او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړي، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لوی بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. خی تاسو ته دا دودونه جالب وي چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل روان دردنا چات بن وایم دزړ هلونا ززا په مخا دی زیلی ګلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنه یو مسکینه او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
کی زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر ہاغتے رختنا ززا پمخاد زیری گلنا.
دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکو شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جی نه جار کوي، ځکه د یوه چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جی جارو کړو هغه په بد شګون باندې نیسوي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې تووي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یو له غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي ارامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړانګو پسې چې مخې ته رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور سیډونکې استاد سر محقق زلمی هوادمل نمی اوریدلی و چې سیډنه آخري حرف نه ده، ترڅو چې انساني ټولنه موجوده وي سیډنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د سیډنې په بیا بیا تر سر کېدو ټینګار کاو او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغه سیډنې کې ګڼلې و. دا چې په پښتو ژبه کې د سیډنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خندونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمی غړي سیډنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مخترک او پښتنه مرسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه پایته کې نه ده، څېړنه باید جریان ولري ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو په ذهن کې ولرو نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي. مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږیږو، اول تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یوه خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاذ کول ویل
زکه
ډیرو شیانو باندې دی پوهېده او خبره یې کوله، او دی چې کله مړ کېږي نو هغه یو بحث همدا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو دی علم په رڼا کې بحث کوي. وایي زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی و، ګرګوتي ویښتان یې و، غټه پزه یې وه، چکن مخې و، یو یې ځان لنګ تاو کړی و، یو بل دسمال یې تاو کړی و چې دا وجود یې چې ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه په ټولنه په حالاتو په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم، زه ولس ساعته وروسته بیرته راغلم. راغلم سقراط ولاړ دی بحث کوي، نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی. یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی. چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یوویشت ساعته غږېدله سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاذ کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده وو د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي منجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات وو، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان وو. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي ما همره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرې، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو، بیا که وایي د ادبیاتو بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زموږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځای نه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل دي. په دغه حق کې رسیدلو کې ډېر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړې فرضیه غلطه ثابته شي. پخوا به داسې وو چې موږ به یا فرضیه وزه که یا به مو وزه نه کړه کار به
مخکېهمغه
ثابته کړو. دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تراویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ موږ میتود نه لرو. اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړې؟ افغانستان یو ښه هیواد دی، یعنی څنګه څه غواړې؟ ادبیات مخ په وزه روان دي، څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورئ، دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې، دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې، دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی ده، نو بیا به ته دا خبره ثابتوي. بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي، دا بل بحث دی. اوس راځو د تحقیق مسلې ته.
بهیر څه ډول
چې څنګه روان دی، موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې، خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده. فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و، ډول ډول نومونه ورکول شوي وو، غل و خاین و غدار و څو څو، نن هماغه سړی اتل دی. ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه، ته د یو حالت نه بل ته را، یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی، خو ته ځې هغه عملا ګورې چې هغه ډېر نیک سړی دی، هغه اتل دی، په رښتینې معنا اتل دی، ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې زپي. دویم بحث چې دی هغه د میتود دی. تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې، دا الوګان دي، دا ټیپر دي، دا رومیان دي که دا سره زر دي، دغه شی خو باید ته مشخص کړې. او دا تلی په څه شی، دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې. آیا زه سره متر کړم که زه یې وتنم، زه سره په منونو خرڅ کړم که په ګرامونو یې خرڅ کړم؟ کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې، ستا تحقیق تا ته لاره در سمه، ته بیا کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي. زموږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله، دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنو. ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی. نن چې ته دا راخلې، ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ور واچوم، ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختی کې. مثلا موږ په عروضي شاعري کې چې کله بحث کوو، عروضي شاعري پښتو ته راوړو، فایلان فایلان په دې کې ګورې، جا یو ځای کې پاتې شو، نانې بل ځای ته لاړ، خو دا خو جا نه دی کنه، او نه نان دی جانان دی. دغسې زموږ څېړنه غوڅه شي، چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی. دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي، څېړنې سره مسلکي برخورد نه کېږي. له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ، د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست، د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست، د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست. زه یو مثال درکوم. یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه، دا کتاب یې وژباړه، په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې، خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مرثا بحثونه وو. تاریخي مرثا حوالې راغستل شوې، نیخ په نیخه اردو ته ژباړل شوې، ځکه کتاب په اردو. کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته، دی مجبوره دی چې اردو متن راوژباړي. کتاب یې ما ته یې ډېر دپاره راکړ. ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه، د تاریخي مرثا بېلګې نیخ په نیخه تاریخي مرثا نه راواخلې، ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی، او ته یې ژباړې. چون دا سړی مسلکي نه و، د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه. کتاب چاپ شو، راغی، تاسو اوس دا دواړه راواخلې سره پرتله کې خپله په هغه دغه باندې پوهېږي چې دا برخورد څه ډول دی. نه مسلکي دی، نه سلیقوي دی، او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده. یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم. بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په آزاده ډول خپرېږي، بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي.
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي، هغه یو موټر دی جوړ شو، جوړ نه شو خو خراب به شي،
خپلې تجربې ثابتوي،
تجربه پاتې. مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی، ځکه دا فکري لوری هم بدلوي، دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي. څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري؟
دقیقا دا ډیره ښه پوښتنه ده. ګوره، دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث دی، یو د ادبیاتو بحث. موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور. دغه څلور په کابل کې دي، دا په کندهار کې دي، دا په امریکې کې دي. که څومره پروم چغې وهي دالته څلور دي. خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کېدی شي، دوه جمع دوه دوه هم کېدی شي. ځکه د ادبیاتو بحث چې دی دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه. تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده. مثال زه ساده مثال درکوم. تاسو نن د کوره راوځئ، خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخېږئ، چې رارسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي، وینې دي، وحشت دی. ستاسو عاطفه راټیټه شوه، ستاسو احساسات به راوختل. ته چون شاعر یې، ته چون لیکوال یې، ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره، د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي. خبره دې وکړه، خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده، خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه، خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده. پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چلي کې د هغې عاطفي اړخ ته هم فکر کوې، فرهنګي پسینې ته هم یا مخیینې ته هم فکر کوې او احساس ته هم. ګورست هماغه شعر دی، دلته ډېر عادي دی. بهترینه مثال خوشحال بابا دی. پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم، دلته دا شی وایي. خو کله چې د مغولو سره جنګېږي، کله چې هغوی سره په جګړه کې دی، کله چې د پښتون نه سر ټکوي، بیا هلته بیخي بله خبره کوي. خو کله چې هنر ته راځي، فکر یې آرام دی، وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه، او زلفې چې ولول شي خو دیار لره کنه. دلته بیا هنر درته تخلیقه یې، همدغه یو شخص دی. نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي. راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو. کله چې سړی مسلک ته ژمن وي، لکه مخکې چې ما وویل، او کله چې ته د مسلک پلوی سړی، ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره، د سمې ښوونې دپاره، او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې احساساتو ته ورش. دویم، کله چې یو سړی تحقیق کوي، یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی، دی تر نورو انسانو متفاوته دی. ګوره، یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې، دی ته د ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې. آیا ته دا نوم، لکه مخکې خبره مې چې وکړه، د الوګانو په وزنې خرڅې که د سرو په وزنې خرڅې؟ ځکه دا ستا شخصیتي مسله ده. دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې.
د پخوا په پرتله اوس وخت بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي، آیا علمي شوي دي؟ د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي؟
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم. د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول، ځان ته تکلیف نه ورکول، د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي، دې ته غاړه نه ایښودل، ځان ته سهولت طلبي، بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري.
ډېره مننه. ملي سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملي سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه، له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و، خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خاغلی سردار سید، تاسو زمنګ سټډیو ته خره خلاص.
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوالو ته، ټولو دوستانو ته زړه د کومې سلامونه وایم. یو نړۍ مننه له تاسو نه. کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې داغه
پروموشن روان دی یا کمپین روان دی نو دغه منوی کار دا ذوق د ذوق اوریدون کې دا ذوق خلکو د پاره دا یو خز ذوق دی د ولس ذوق دی د مینوالو ذوق دی د شاعرانو ذوق دی نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی ان شاء الله چې زه ډیر وخت رسنوی نه د پردی تر شاو میا نو ما دستر ګوڑان نه نو منو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته یوړل
ډیر ښه دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تند ور باندې ماته شي خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته اول په لاندو کې راته دا وایي چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکو یاستي او اوس چیرته ژوند کوئ
مننه زمنګ اصلا د لغمان ولایت یو بیاتلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې زمکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال تل ناقلین تل نو هغه وخت کې مونږ تل ویل ته په کندوز کې مجوند کړای زمنګ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغې او مور پلار مو کورنۍ مو لاړه کډوال شو او د کډوالۍ ورسته بیرته چراغلی او زخپل په کابل پلازمینه کې د خپل کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم
نو بیا به هم راشو ستاسو اصلي مسلک موسیقي ته تاسو په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی دا او د نورو سندرغاړو په پارتاله باندې ستاسو دغه نواوري خلک خوخوي د دې علت په ستاسو په نظر باندې څه وي
ډیر ښه ده چې هر څوک نو وخت کې زیات طرفدار ما او ملاتړ کوم نو موږ هم څه هغه وختونه کړی دي چې نور سندرغاړو نه قضا شوی او نه وکړي چې د شاعر د پاره ځانګړی شعر چانه ویلې د خبريال د پاره ځانګړی شعر چانه ویلې او مهمه خبره په تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې د پاره چا سندرې نه ویلې او ډېرې دوستانو هم دې ته مخه کړی ده نور سندرغاړو هم موږ رستا سندرې د ماشومان د زده کړې د پاره تعلیم پاکلو په حق لویلې نو زه خوکه ما دغه وختونه باندې فخر کوم او ټول دوستان ډیره دوستان زمنګ لار تعقیبوي
ډیر ښه سید سپ د به هم له تاسو وپوښتو چې تاسو د موسیقي په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړی دي
bale hoza ma der wakhda da wana kade che ma khalq musiqi pa shagirdi ya de ma pa margarta ya da kade za da diro sandargaad sara margartiya dostana me dar ludala tar de wala niza da cinema pa dagar ke ma kar ko al ta pa afghani filmuno ke mam kar kade jud kade me likali me de aw kuz bukhtun kha ke ham man kar kade da نو زه د دې ملګرو سره داغه وخت ناشنایو دوستانه و چې د ناستي اغیزه په ما داوه د مرګرتیا چې مخبل سندرو ته مخه کړله او زو سندري وای
ډیر ښه تاسو د هنرمندانو د ملګرتیا ویلې چې تاسو ملګرتیا لړیرو سره لری نو تاسو د هنر په ډګر کې د کم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لری
سیالان خو مټول ملګری دوستان زمنګ عام سیال دي زما خوخیږي زه او د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولدا د نوې یزدی وایم هر څوک د کوششو کې چې تر څو خپل ولستا مثبت پایلې راوړي او خدمات وکړي او نو زه خوښیږم او د ځمون کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي چې کما د کرکټ سندره ویلي نورو دوستانو را پسې د کرکټ سندره ویلي کله ما شومان د روزنې یا د خونځي د پاره تعلیم د پاره ما سندره کړي نو هم نورو دوستانو ویلي دي زه خوښیم نو هم داسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللیم چې تر اوسه چا نه تعقیب کړي لکه د خبرلو سندره د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیڅ چا نه ده ویلې ما چې ویلې او ډېر خلکو خوښه کړه یعنې مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېرې سندرغاړو سندرې ویلې هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبر خبریال ته یا ژورنالیست ته دا ډېر لوی کار ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ ستړي وي نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي دغه کلام یې لیکلی چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه د توازن ټکي یارانو په هر څه کې ساتم یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم د ژورنالیزم پاک سپیشل مسلک د ژورنالیزم پاک سپیشل مسلک د کلمې غوندې په ځړه کې ساتم
د کلمې غوندې په ځړه کې ساتم ډیر کوله تاسو ویلې چې استاسي سندري نور خلک کاپی وایي او ادمو وبنه ویلې چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي
او بلې او دا سم کړی ډیرې باز ملګرو ته کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواخه باندې چې غوی ویلې چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه او من هم د نورو دوستانو مرسته اغیستې ده. نو زما سندرې چې بغیر د اجازه نام چا ویلې لکه خانم نغمه غزل جاوید داسې نورو نورو زما سندرې ویلې کاپی کړې دي پاکه یارانه سندره ډیرې سندرغاړو ویلې. نو زه په افتخار کوم خوشاله یم خو که څه هم ما نه اجازه نه ده اخیستې نو اکار داسې و چې په کارم داسې ده چې خلک مو وایي اوس ته پیغلې په کیا چوي ټالونه منګ هم دوی ته کرلی چینارونه
کرلی چینارونه ډیر ښه. تاسو په خپل خبرو کې نام خو ډیر زیاته ښه شاعري کوي یعنی هر باید په خپل ځای وایست دا راته وایست چې تاسو خپل شعرونه وایي.
او کله کله شعر هم لیکم. کاپی نکی خواغ داسی وچه تو وفادار وخته دمین یار وخته تو وفادار وخته دمین یار وخته درقیبانو دی گٹم استالی وال شما لرقیبانو دی گٹم استالی وال شما جانا نبی ادی مینوال شما
جانا نبی ادی مینوال شما دا
دی سندری مطلب دا جانا نبی ادی مینوال
شیر دے او سندرا بیم واقعا ډیر رخکلی
یا میو بل دا سلی کله شی راشا یو قدم قدم لری می لزړه کا غم د حسن په دریاب می جلوهل زړه او بکا باران د دیدن وکا
ډیر کله دا ستاسی شی
او سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي د خایستونو په ګلبن کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ. خغلی سید صاحب تاسو ک خپل یو شیر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلمکه
چې څه مې ویلې دا ټوله شاعري زما وا دا د ودري سندرې مې چې وسو ویلې ما ویلې دي یو شعر بدر تاسو وایم چې ډېر پکې عمری روح مې ویلې هم نه شي رانه پاتې نه شي پازي بیتونه که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه ماته د وفا خبرې د ازل برخې نه بدلیږي یاره زما قسمت کې دې داستا خبرې که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې او سردار سید څوک به څه خوښوي ډیر خوږی وی داشنا خبرې
داشنا خبرې ډیر خوږی وی او ډیر زیات مننه سید سپ رابو شوبیر ته موسیقۍ ته تاسو خپل څه ډول موسیقي خو
من او چې هغه موسیقي کې چې ول سی رنگ وی او که فکر م کړه ډیر سندر غاړي شي د شهرت او تر سیګنو پسندرو کې موسیقي کې ول سی رنگ وی الکه زمون خپل یو کلچر دی فلکلور دی من یو خپل انا دی پښتو یو خپل چال دی خپل هغه ده نو ا دې یو استلا پکې وای چې شانه پرانک چې دوی وای کنه نو په پښتو کې خپل خوځښته هغه چې وی نو هغه زما ډیر خوخیږي او د ولس ډیر خوخیږي مونږ ولې خوخیږي چې ولس خوخوي.
بله نو سید سب زبې خبره یادونه وکړم هغه د چې تاسو په مرکه کې ډیر خیاست تاسو د دې الاتر ته وایست چې دا څه الاتر لري
ټول عمر مونږ خلکو سره مرکه کړی نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي جالب وی راته دا کنه یعنی کم از کم ما به 300 400 شاوخوا مرکه کړی او هغه هم لرم ارشیپ هم لرم ځان سره نو هغه دا چې خپل پر رسنۍ کې تقریبا د اول 13 کال نه پر رسنۍ کې کار کوم یا مرکه اورم نه تاقې د چا سره سپتې یزي اورم په تخنیک کې یا خپل مرکه کوم نو زه کدا اله دا چې پر رسنۍ کې پاتې شوم.
ا ډیر ښه په لاندو کې تاسو دارا ته وایس چې ستاسو څه هیله ده آیا د موسیقي تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ورورسیږئ؟
ها bale نکم پلان نه چزل را ما او پراتلون کې کار کول دینو واقعتا قنداریان یو متل کوي د مور شو دی دشه نو خلک به بیا راته دا وای او خپل ارزوګان ته ورسیږو ان شاء الله راتلون کې امید ته هیله شته چې کیږي.
bale او بل پښتنه به مداوي چې ستاسي سندري ډېرې مینې ته ویل شي ودي د مینې سندري دي کنه سولې ته لوسته تعلیم ته دیتہ پیغامونه حمله
مینا په خپل سول هدا کنه انسانیت ته مینې نو انسانیت ته
ډیرخه
او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیر زیات مننه سید سیب چې موږ سره مبارکه وکړه خپل قیمتي وخت مو موږ ترا کړ د بیا په تمه باندې
خو خوشاله اوسه ایمان نه
بے صبر زړم می صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړم می صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړم می صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړم می صبر دین نشتا واڑی رانا لکا پر ہر میل دردنو سر مینا کڑے لکا پر ہر میل دردنو سر مینا کڑے داستا پتیر مستا غمونو سر مینا کڑے داستا پتیر مستا غمونو سر مینا کڑے ما خود ہر وقت یادنو سر مینا کڑے
تاسی ازادي رادیوي مجله اوري اوس د زرپاڼي واره رسیدلې نن زموږ همکارا فریبا ظاهر د زرپاڼي یو بل زرینه پاڼه راخلی په دغه پاڼه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکي واورو زرپاڼه
چې کوټه له کړکۍ د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم. زړه مې وسو چې د سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکې څه دي او څوک دي. چینه یې پېژنې څه به درته وایي. څو کمه ترې تېر شوم له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه. شاته مې وکتل له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړې ته نیولی وي. ورستون سوم د کړکۍ مخې ته ودرېدم. شاوخوا هیڅوک نه و که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده. لاس مې پورته کړ چې ور ووهم. څه ورته ووایم؟ د لارې پوښتنه به وکړم غلط نه سم. ور مې ورو ورو وټکاوه. څوک راښکاره نه سو. ور مې ودرباوه. یو سړی راووت لاندې باندې راته وکتل. ما ورته وویل ته دلته اوسې؟ سپینې ببرې ورځې یې کش کړې. په خندا یې وویل که نه اوسېدای دلته راوتلم. ورته ومې وویل وبخښئ لاره نه ښکاري له دې ځنګله پورې تېرېږم په کومه ولاړ سم؟ ده د وره شاته لاس تېر کړ. جمپر یې ور واخیست. په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل. ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم. ما ورته وویل زحمت دی. ده وویل دلته څو لارې تیرې سوې که غلط سې ډېر په عذابېږې. په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و. ما ورته وویل یوازې اوسئ. راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې. ورته ومې ویل یوه کوټه لرې؟ ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب. ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چت راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري. په هوا کې لاس تیر کړ. رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته. ما ساعت ته وکتل. پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رہی وو. مخامخ لاس ونیو او ویې ویل دا غنری لار ونیسه دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې. دی وګرځېد. څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک شو. لاړه ټیټه سوې وه خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي. د دې سړي خبره په زړه راورېده. رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوې چې هر څه سته.
د پښتو غزل یوې وتلې څیرې اروخاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي.
د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوی شیرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د اروخات پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپل اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق اسی ښکلی درځم. ستا سره می مخ په مخ لیدل آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلې آینه ده. چې ستا سره می مخ په مخ لیدل آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلې آینه ده، لرې رانل مر درته نیولې آینه ده، سپوږمۍ تاستا په مخ کې زنګ وهلې آینه ده. په پرخو لمبېدلې ګل می مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلې ګل می مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دی ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنگ یې سپین وي تښتېدلې، خونخواري مگر تندې دې زبېښلې آینه ده. د زړه ماتې ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، اخر د ستا له سترګو رالوېدلې آینه ده، په هر سا کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس مې خوړلې آینه ده. چې لاس دې ورسیږي نه یې خوند وي نه یې حسن، چې لاس دې ورسیږي نه یې خوند وي نه یې حسن، سپېره نړۍ له لرې یوه ښکلې آینه ده. جلوې د ښکلی مخ دا باسین په چپو موړه، جلوې د ښکلی مخ دا باسین په چپو موړه، د ستا د پسرلي نگا یو غلې آینه ده. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، له زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده.
Word. شپغم نرزی کرده جندون
چوک لدار دناش ناوی ها پبیدار